اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د نیمه نړۍ او بشري حقوقو اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. خو اوس په موکړې لانډو خبرونه ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د دې په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوې او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې سرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې هیڅ یو هیواد ته به هم له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تیرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د درش پیتو کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یو کام کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالستانو ملي ټولنې د سټیفانی ګلینګس کی په نوم لوی بهرنی خبريال سره د طالبانو وروستای چلند غندلی او هغه د زورونی او ډارولو یو عمل بللی. د سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنی رسنیو ته کار کاوه، طالبانو ورته اجازه نه ورکړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې د ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپلمنځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبريالانې دواړه د طالبانو لخوا په نښه شوي او ښځینه خبريالانې بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبريالانو ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذ تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوری نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعالولو هڅو نتیجه ورنکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 150 زیات قابلګانې په کندهار کې له اتمیاشتنی کورس څخه فارغ شوې. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لودي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادام باغ کې د ونندارتون پر مهال تایید کړي چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویپانه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویپانه کې موندلی شي. آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ په ویپانه بسنه مکوئ، زموږ د فیسبوک پانه ته هم سر ورخکارا کوي. بلونونه مینوال لري، تاسو هم دا پانه در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټوئیټر پانه هم موندلی شي. اوس هم راځو اونیزو خبرونه ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11 د وړونجونو لنډیوالې ورځ سره برابر و. دا ورځ په ټول نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې و چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بیلابیلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښوالي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې دغه هیواد انجونې له خپل لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه هم محروم دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سرک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو، لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم در کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شان هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5:45 کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
لبد مرغ کزو ام په افغانستان کې د کمپین جنو او د میرمن وزیر ډیر خراب ده. یو خو د جنو پر وړاندې د خوندې دروازې باندې دي، او بل کومې کمپین جنو چې د تشپګم سره پوری او کم یعنی محدود او مکتب ته دي، ځکه چې د او هغه مسیران خوندې دي هغه مکتب ته لا نه دي. نو د دې سرک په غاړه سوال کوي یا موږ ته کوم دیزلت غاسته ته دي، یعنی او نس کولای چې خپل هغه د مکتب کالی ځان ته برابر کې قلم کتابچا واخلي. ته خپل فکر وکړه کله چې وینجلې ته د مکتب تګ اجازه ورنکړې سي، نو هغه ته به د انجلې د ورځې د انجون د ورځو المنځنه به معنا وي.
د انجلې باور وکړه چې څلور ستندل سکلو د دات د ریدلې د ګلان خرڅوي. نو دلته ار کوم مالک چې راځي هم کوم څوک چې راځي د پروژو اخلي دي ته په بدله چې یو ډیر غلي دي ځکه چې ته یې کوم ورته ګورم یعنی دماغ یې رد نه شي برداشت کولای. ان دي فامیل کې د دې ګروپ د څوک چې دي پلا دین مور هغه دوی چې پری هغه دي یعنی د ښه تظاهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت ارته دې پوت لاندې کیږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیرنی وایي چې لښپګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونشي.
د افغانستان د جرګه اومده سوزه د فیلند لپاره د دوی د تعلیم نشټون دي. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثر جرګه خو کم دغه د اول نه تر شپږم څخه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی لري. سکه لرو پرتو سیمو کې نش کولای چې نکي چې مکتبونه تر لکشي یا د فاصلې دی وځي یا مثلا د نور مشکلات له وجه دوی نش کې د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لګي او د دې تر څنګ چې فقر ډېر شوی دی اقتصادي ستونزې ډېرې دي نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې د سرک سر کارونو کې یا شاقه کارونو کې یا مثلا سرک سر ګدایو کې چې دا ډېر خطرناک کار دی اکثره جراکی په دغه حالت کې مثلا وړي دي نه پیږي ډېر ظلمونه ښکار کیږي تجاوز پی کیږي مثلا د سرک سر شنه کې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې نو دغه ستونزې د افغانستان جراکی وسره لاسو ګریوان دي د دوه تر څنګه تبان توس هي ستونزې لري
میرمن خوګیانی زیاتوی چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل شوې دي
د افغانستان ماشومان لکه د نړۍ ماشومان کم حقونه چې دوی باید ولري او کم حقونه چې باید خوندي وي نه لري د دوی اولنی حق د ژوند حق دی او مثلا چې دا باید تامین وي د امنیت نظر او فکر نو کوم دا اوس هم هر ځای کې چې شته انتحار شته دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی په کور کې د ډوډۍ نه لري دریم د دوی د تعلیم حق دی چې مثلا فعلاً د لپاره مثلا تعلیمونه ګډوډ دي نشتا یا د شپږونو پورته یا کده لاندې می ستونزې او مشکلات شته نو دا هغه ستونزې دي چې جنګی لري اکثرا په کوم عمره و عمرونو کې دوه ودونه دي چې دا بل جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلس نه کارت شپاره ستونزه لاس څوار لاس جنګی په اطراف کې وديږي چې دا به خپل پاینده کې چې کله دوه مور کې کې دوه پر ډېر جدي ستونزې جوړوي کله کله تاسو وړي جنګ په بده کې ورکول کیږي کله په بدل ورکول کیږي دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي مخکې دوه شته خپل قانوني سن نه تر اس کله پورې کې دوه سر لاس غریوان دي او سر مخ کیږي
دی ولسی جرګې یو بل په خانه غړې ګلالي صافي بیل طالبانو سره یو شمیر کورنۍ هم انجونو ته دیغو دیقونو په برخه کې ملامتي غني
متاسفانه افغانستان کې د خزو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیزي عمل د کورنۍ د شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عملي په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیزي برخورد وسي هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه وسیږي دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي منم چې اقتصادي عامل ډیر مهم دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه گذاروي کی اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې الکان ته په بل سترګه ګوري د دې نه د انجنو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي منګه متاسفانه د ښځو په مقابل کې د انجنو په مقابل کې تبعیضي چلند کورنۍ نه ګورو د ټولنې نه ګورو او د حکومتونو نه ګورو
اغلی صفوي تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او انجنو پاک کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی
د اخري اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګینه پورته جنکی د مکتب نه محرومی کړی دی یو رواني جنگ د انجنو د پاره دی د وګدمهال ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري دی به په آینده کې بغیر د دې چې خپل بي سواد او متکی نور ته شخصیتونه وسیږي دی بدرواني نگانه هم ډیر پنځوا کې پاتې خلګو سیږي ولې شي تل به یو وړی کې ریلی د پاره باید یو چاته لاس وکټ کی چې ریته مثلا خرچه ورکی یا مثلا د ژوند تامین کی د خپل یو لوی بدبختی ده او د خوځو ژوند آینده ته به ډیر لوی صدمه ورسیږي کورنۍ ته لازم ده چې لاس په کار شي او د کور نه د جلی مقام ته احترام وکړي او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیدن د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول د پاره غږ پورته کی تر څو چې موږ وشو کولای یو سالم ټولنه ولرو په سالم ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي باسواده مترقی په خپل مټ ولاړ په اقتصادي استقلال لرونکي په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کی او د شخصیت جوړولو په څنګه به ایواد ودان کی
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړون جنو کیږي د داخلي برخې ډاکټر خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر دینجونو لپاره سرخوګی وي
په سر باندې دا سترانه پیښې وړي نو معلومدار چې دغه رښتیا هغه وده ونه کړی کوم چې باید وایي کړی چې وده ونه کړی دا پروسه کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یم تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته ونه ورکوم. یوه نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غوره ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور هم شیدې ورته ورکړي. د دې لپاره باید تر 14 کلنۍ اته 13 کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره ناګره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، خصوص په کلیو بانډو کې چې دوی له ماشومتوب نه لاس ویته غځي وي. نو علت یوازې له هغه کمکینې نه شروع کېږي چې دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر ورنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخرا غلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه بل شوی دی؟ البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلی خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د اندې لپاره چې په نړۍ په سطح باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې حق له ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تضمینېدو کې نقش لري او رامنځته شوې دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلی دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز لپاره نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. دی عدالت ټینګواله په خپل د امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده د کورو ته نه ننوتل نه د نن کېدل د خپل امنیت ده او حکومت داری د دا اول الامر مساله چې من سراغلی چې وایتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنی ده چې بل اخره د امنیت لپاره د یو امارات راتک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دی د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسؤول اوسی یا په خپل د ځان مسؤلیت دی نفس مسؤلیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا د خپل ځان مسؤل اوساتی په خپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت دا ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل وادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسپاسه حکومتونه تومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدارنګه چې امنیت تضمین کړي عدالت بل کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستر څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سواره دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی دا او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقي مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تضمین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنوب دي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي او وظیفینه یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تضمینه یا هر هغه څوک چې امنیت مختلفي مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایه قوه د لوی څارنوالي د عدلی وزارت او د دې ټولو نقش ته چې د امنیت د تامین دو لپاره عدالت پلی کی نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس په سب سره لیست تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلات څه ده
د کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عمل اندی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې دی او حقوق حق په ترنواندندې خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تضمینېدلو دلایل مختلف دي د سیاسي ارادې نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنیو مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې لپاره ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
در منوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرې.
سلار باسا ورورا را را سلار باسا دس روز رو نوی دوسی اوسی پشکره باسا دوسی اوسی پشکره با ناوی مجاڑا بزورا ناوی ما مجاڑا بزورا ناوی ما مجاڑا بزورا زمزور در تنازی چی در در نگڑ پی غورا چی در در نگڑ پی غورا